رو جاج واخستل چی نو پدی کی ډیر چیلنجونه هم موجود دي. نو موړی په مرکه کې په هغه شرط له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړي چې په بلوچستان کې فوزی عملیات ودرول شي او امنیتی ځواکونه له دغه سیمو راوځي. ورسپانه د یو بلوچ سیاسي مشر یوسف مستخیل په حواله لیکي چې فوج به عملیات نه ودروي ځکه چې فوج په دې اندې چې بیلتون غوښتونکو ته یې ماتې ورکړې ده او باید حکومت ته تسلیم شي. ډان ورسپانه لیکي کچري ریاست په رښتیا د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي نو باید په تګلارې کې بدلون راولي. ورسپانه د پخواني سینیټر ثناءالله بلوچ له خولې لیکلي چې د ریاست او بلوچستان ترمنځ د اعتماد فقدان دی او باید دا په ترجیحي بنیادونو ختم کړل شي. د دوی په خبره فوز په دغه صوبه کې ستراتیژیکي ګټې لري خو باید د بلوچو ګټو ته هم پاملرنه وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د دې غړې هفتوار خبرونه د باختر ستوري وخت شوه دی چې تاسو ته هر ورځ د غرمې په دغه یونی مبجا غړې کې د یونی مینه پاس په آخري برخه کې دراورو. د خبرونو تاسو لپاره زمونږه خبريال باز محمد عابد تیاروي راځي چې په غړې واورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د ایمل پسرلی د نوي شعري کې سيزي ټولګي تلل انجلۍ د مخکتنی رپورت ولرو او په اخره کې به د ژباړې د اهمیت په اړه هم رپورت وړاندې کړو. رپورٹ ترازو ایمل پسرلی چې کابو د دریو لسیزو راهیسی د ژورنالیزم تر څنګ د پښتو داستانی ادبیاتو د ډګر یو وتلی نوم دی چې په دې برخه کې د پام وړ کار کړی دی. په دې وروستیو کې د لنډو کیسو یا افسانو یو ټولګه د تلل نجلۍ په نوم له چاپ راووته چې کابل میشتو فرهنګیانو یې د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه. نور حال په رپورٹ کې. دغه غونډه چې یو شمېر کابل میشتو فرهنګیانو د راډیو افغانستان د غونډو په تالار کې د تیر یک شنبې په ورځ جوړه کړې وه، ګڼ شمېر لیکوالو او فرهنګیانو پکې ګډون کړی و چې ځینو یې د ایمل پسرلی په داستاني ادبیاتو خبرې وکړې. کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د ایمل پسرلی په کیسو کې تلوسې ته تم شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل
لیکوانان چې لیکي هغه پایلې مړې ژوندی نه وي، داسې یو پایلې لکه هغه پخواني نکلونه په اوسنیو کیسو کې شک او کنه پکې ستاره ده چې پایلې خپله په حرکت باندې پیل سوی، یوه تلوسه ولري، یو خوځښ ولري. فرضاً یوه کیسه ما لوست ولوستله، خپله شاید یو دېرش ثانې یا څلوېښت ثانې د ما وخت نیولی، خو په دغه پایل کې دومره قوت او دومره زور و چې شل پنځه ویشت دقیقې لنډه کیسه یې راباندې ولوسته. زما په ذهن کې پوښتنې راولاړې چې پوښتنې پیدا کړې، داسې پوښتنې چې ما ځواب غوښت. دانجلی څوک په دې فور شپه کې په دغه له کور نه بهر دلته څنګه راغلې وه، ولې خودکشي کوله، او اوس هغه شاخ ما سودا ژوندۍ پاتې شوه، راتلونکی ژوندۍ څنګه یې؟
نعیمه غنی چې د ایمل پسرلی د تلل نجلۍ ټولګه کې ټولې کیسې لوستې وي، د هغه په کیسو کې ژبې ته تم شوې وه. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی و
د تلل نجلۍ په اکثرو کیسو کې د خلکو حضور شتون لري، یا هم داسې محسوسېږي چې زیاتره اغېزه د خلکو په دې کتاب باندې شته ده. د ژوند بیړه په کیسه کې بوډا دا خبره ډېره ښه یعنې ترسموي. په دې کیسو کې دا ځنې خلک فکر کوي چې که دوی حرکت ونه کړي ژوند به ودرېږي، او دې ته وخت ډېرې ښکلې جملې هم لري، لکه چې وایي قرار شه اعصاب دې آرام کړه په ژوند به پوه شې، ټولو ځواني درلوده ټولو ژوند کړی یوازې ته نه یې. یا هم د تابلو په کیسه کې چې ترخه واقعیتونه پکې نغښتي دي، او یا جمله چې پکې وایي له دې ژونده مې تکه لرله خو اوس یې پر انځورولو پیسې ګټم، دا وړې وړې جملې پخپله یو کتاب ارزښت لري.
استاد اسدالله غزنفر چې د ایمل پسرلي مشر ورور دی، په خپلو خبرو کې د هغه د تاندې ځوانۍ د ټولنیز اړخ په اړه وایي.
په هغو کلونو کې د نوې ځوانۍ په کلونو کې یوه پیښه چې زه ډېر زیات متاثر کړم، دا به مې شاید کله دته نه وي ویلي. د ده یو عادت و چې په کوم ځای کې موږ اوسېدو، د شاوخوا کورنیو سره یې ډېر روابط لرل، او بلکې کوم کار به یې و هغه به یې ورته کاوه. یوه ورځ یې ما ته وویل، وایي دلته زه دېرش څلوېښت کورنۍ پېژنم، د شاوخوا چې دي موږ اوسې ګاونډۍ دي، او د اکثرو ژوند ډېر خراب دی. په ځینو کورونو کې پوډریان دي، ځینې ډېرې فقیرې بې وسلې دي، په ځینو کې ناروغان دي، په ځینو کې اختلافونه دي، له یو بل سره یې جنجالونه دي، او دا مې ډېر سخت ځوروي. دا خبره یې په ما ډېره ښه ولګېده. دغه نورې خبرې په هر حال زه همیشه په دې عقیده یم چې که یو څوک د زړه څښتن وي، د فکر څښتن به شي، او که د زړه څښتن نه وي، اول خو د فکر څښتن کېږي نه، او که د فکر څښتن هم شي هغه به چندان فکر نه وي.
ایمل پسرلي چې د ځنو ځوانو لیکوالو پوښتنې یې ځوابولي، په خپلو خبرو کې یو ځای وویل چې په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون ته قائل دی، خو له ماتولو یې خوند اخلي.
څو کاله مخکې جرمني ته تللی وم، سلیمان لایق صاحب سره ولیدل او ما ورسره مرکه کوله. د هغه یوه جمله مې په یاد ده چې تل مې په زړه کې شي، کره کتونکي داسې یو څه په یو اثر کې بومي چې د لیکوال ورته پام نه وي. زه لکم کینې ما هېڅکله هم نه دي غوښتي د چا لپاره لیکل وکړم. پلار به مې د یو بخشي هغه به تل راته ویل چې بچو که لیکل کوي دا مه ګوره چې څوک به لولي، چیرې به چاپېږي، او یا څوک به څه پې وایي. هغه به راته ویل وایي که دا کار وکړي معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې، بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې او د یو بل چا د خوښې لپاره لیکل کوې. او دا خبره یې زه منم چې همداسې ده. نن ځینې خبرې وشولې، حتمان به له ځینو سره ځینې خبرې به یې هماغسې وې چې ما غوښتې، او ځینې به یې هم شاید ما نه غوښتلې. خو زه په کیسه لیکنه کې قاعده و قانون منم، د قاعدې و د قانون له ماتول لا ډېر خوند اخلم. البته په ژوند کې قاعده و قانون مناسب بولم، خو په کیسه کې نه.
ایمل پسرلي له تاندې ځوانۍ نه تر دې مهاله یوولس کتابونه خپاره کړي دي. څلورمه لار، یو مزل او دوه نړۍ، د سرنوال هنري قضیه، چینکی لمر او سمندر یوازې شبې، لارورکه او تلل انجلۍ د لنډو کیسو ټولګي دي. د بیزال مرغ او لټون په نامه یې دوه ناولونه لیکلي. ډالري ماشه د ډرامو ټولګه ده، او د انلاین ژورنالیزم په نوم یې هم یو کتاب خپور کړی دی. ایمل پسرلي د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په لندن کې له بی بی سي راډیو سره همکار دی. باختر ستوری گرانو مینوالو، اوس هم یوې ژبې ته له بلې ژبې نه د کتابونو د ژباړلو په اهمیت رپورټ لرو. په تیرو دریو لسیزو کې نورو ژبو ته د ګوتو په شمار پښتو کتابونه ترجمه شوي، خو پښتو ته له بېلابېلو ژبو څخه په لسګونو عنوانه کتابونه راژباړل شوي چې زیات شمېر یې د ادبي کتابونو برخه جوړوي. لیکوال او شاعر نورالحبیب نثار وایي چې یو ژباړونکی باید په خپله ژبه دومره حاکم وي چې ژباړل شوی اثر یې لوستونکو ته ترجمه ونه بریښي.
د فارسي د انګریزي نه کتاب ترجمه کړی، زه د فارسي نه کوم، یا مثلا اردووال د انګریزي نه کړی، ما د اردو نه ترجمه کړی. دلته ډېر یو قوت په کار دی د مترجم دپاره چې په خپله ژبه دومره حاکم وي چې دی په مطلب را ترجمه کوي. د هغې اردوي که فارسي که بله هره ژبه یا انګریزي وي، چې د هغې هغه ژبنی زور دی هغه په ده باندې مسلط پاتې نه شي. دی هغه محتوا داسې را ترجمه کوي چې ته لولې داسې فکر وکړي چې دا ترجمه شوی نه دی.
شاعر او لیکوال زبیر اسرت بیا په دې عقیده دی چې ترجمه کول تخلیق ته لاره هواروي.
فیض احمد فیض د اردو مشهور شاعر دی او ډېر ترقی پسند شاعر دی، کام پرست شاعر دی. خو به دا وی چې کله ما باندې د شاعرۍ کړوک راشي چې زه ته بزاد شاعری نشم کولی، نو زه ترجمو ته چې کوم دینو مخه کوم، پر هغې نه اثر واخلم او بیا چې کوم دینو په ما باندې شاعری خاپېرې مهربانه شي او بیا زه خپل شعرونه ترجمه کول چې کوم دی دوباره تخلیق کول دي. او زمونږ سمندر خان سمندر بابا خو وایي چې دا د ټوکي اړولې مخ دی، بوټه مخ دی، لکه د ګلدار ټوکي چې وي چې هغه په سم مخ باندې څنګه ښکاري او په اړولې مخ باندې څنګه ښکاري.
یو تن چې پښتو ته ځینې ترجمه شوي کتابونه یې لوستي دي وایي چې په کار ده چې پښتو ته نور کتابونه هم راوژباړل شي.
نوم یې انعام الله ګوهر د پېښور څخه د سارا چپس یو انګرېز لیکواله د هغې یو کتاب لیکلی دی چې د امر بالمعروف په نامه باندې چاپ شوی ده او د افغانستان د طالبانو نه راپدې خوا د روانو حالاتو باره کې دی لیکلی. یو چا ډېر ښه ژباړلی ده، همداسې د زبیر شپقي ناولونه چې ژباړلي د غازي داستان وروستی مرچړ د هغونه زه ډېر زیات متاثره شوی یم. همداراز عبدالله الهام جمالزي د وایندوی په برخه کې کتابونه ژباړلي چې ډېر زیات فایده رسوي. زما هیله دا ده چې څومره زیات ژباړې باید وشي.
د ترجمه کولو ګڼ شمېر تعریفونه شوي چې یوې هم دا دی چې د بشر فکر او تجربه له یوې ژبې څخه بلې ته لیږدوي، خو ترجمه کوونکي ته پکار دي چې ژبه یې په پنی او عملي توګه زده کړې وي او په بېلابېلو علومو او فنونو کې د عمومي او اساسي معلوماتو په رڼا کې ځان ته لاره پیدا کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسئ.
مگورائے لکھ لیلا اسی بدے ہو جڑائی لالچ جوالشی ہر وقت چڑھے دو دیو دکن دھرم دکن دھرم دیو نو دے دو دیو دکن دھرم دیو نو دے دو دیو لڑا ترک میں لڑا ترک میں لڑا ترک میں دیا تر گل دو دیو دکن دھرم ಕಣ ಧರ್ಮ ದೇವನು ದಗದೇ ದೋ ದೇವ ಕಣ ಧರ್ಮ ದೇವನು ದಗದೇ ದೋ ದೇವ